ستړي مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هرکلې کوم په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته مو ځای ورکړې ده تاسو ته خبرونه دا ورېدو بل نه درکوم په سر کې پام وکړئ خبرونه ته خبرونو سرټکی د کورمه په ساده کې د نامنې خلاف مظاهره شوې ده. عدالت په یو قضیه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي خو هغه بیا هم جیل ته لګل شوې ده او اسرائیل د لبنان په جنوب کې د اوسېدو په یو ودانۍ رد کړ. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمه په صده کې پرون ځای ولست د نامنې خلاف مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو غنو خلکو ګډون وکړ او د سیمې د نامنې خلاف او هلته د وسلوالو د بیا فعالیدو خلاف نارې وهلې. د پاړه سمکنیو ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمهوال د مظاهره په وخت مشال لړیو ته ویل چې د کورمه په ځینو ځایونو کې وسلوال ځای ولست تنګوي او له دوی په زور پیسې او نور شیان اخلي. دا په داسې حال کې دا چې د منځنۍ کورمه ولس وایي د پاړه سمکنیو شمیر کلی له تیرو څلورو ورځو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. خلک تور پورې کوي چې وسلوال پر ځینو لارو د ګډو تلاشي هم اخلي. بلخوا د سیمې حکومتي او پوځي چارواکو له هم په دې اړه سند ویلي. خو د اګست په 15مه د سیمې یو پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي چې د سیمې امنیت ساتلو ته ژمن دي. د اسلام آباد ترهګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر جیل ته لېږلې ده. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولېږل شي. د علي وزیر وکیل اتولا کونډي رسنوی ته ویلي دي چې د اسلام آباد یو ځایي عدالت د علي وزیر د ټرافیکي پیښې په کیس کې ضمانت منظور کړی دی. د ده په وینا د وسلې او منشیاتو په کیس کې له وړاندې د علي وزیر ضمانت منظور شوی و. د علي وزیر وکیل وایي چې تر نیول کېدو وروسته علي وزیر 14 ورځې پولیسو ته په جسماني ریمانډ باندې سپارل شو. د اسلام آباد پولیس علي وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې پر علي وزیر له پولیسو څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمیس شلولو ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. علي وزیر د ټول تورونه رد کړی دي. عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي. میا افتخار حسین پرون په منګوره کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال فیض حمید د خپلو اختیاراتو د ناسم استعمال په کولو سره له وسلوالو سره لوزنامې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ وایي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید ته مقدمه په تړاو یې درې نور پخوانی افسران نیولې دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR د اګست په 15مه په لنډ بیان کې ویلي چې له پخوانیو افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي. دا وروسته له هغې ده چې پوځ د اګست په 12مه په بیان کې وویل چې پخوانی جنرال حمید یې نیولې او دغه پر وړاندې د پوځي قوانینو له مخې مقدمه روانه ده. ISPR هغه مال ویلي ول چې فیض حمید د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولې ده. فیض حمید پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه سند ویلي. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و. یو نږدې خپلوان فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لاره. په خیبر پښتونخوا کې اکثره ولسی هنرمندان د ژوند په وروستیو ورځو کې له رنځونو کړاوونو او غربت نه کړیږي. دوی وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنه هم کوي. د خیبر پښتونخوا تېر حکومت تر یوې مودې پورې له هنر سره تړلو کسانو ته میاشتنۍ وظیفه اعلان کړې وه او وړو کسانو ته به د میاشتې 2000 روپۍ ورکولې. د طالبانو حکومت سبا یعنی د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 150مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رسمي رخصت اعلان کړی ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دغه اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو ته افغانستان په ځینو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان پر مخ رنگونه شیندلی وو چې دې کار یې عکس العملونه وپارول. له نن نه 15 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکي اعلان کړه او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم منزل کیږي. اسرائیل د لبنان په جنوب کې په النبتیا نومي ښار کې د اوسېدو په ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. دا خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ا نن د اګست په 12 ورکړي. بلخو اسرائیلي پوځ وایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نخښه کړي چې د حزب الله د وسلوالو په استعمال کې و. په وروستیو اونیو کې په سیمه کې پس له هغه ترنګلتیا زیاته شوې چې په تورن ډول حزب الله د جولای په 20 په یو راکټي برید کې 12 ماشومان او کم عمر ځوانان د اسرائیلو تر ولکې لاندې ګولان غرونو کې وشل. اسرائیلو د دې په ځواب کې د بیروت په مضافاتو کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان واشه. خبرونه پای درنو ریدونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. په دې خبري غړي کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د صدی خلکو د امن غوښتلو لپاره مظاهره وکړه یو ځای مشروي.
نن راوځه د ټاپ په کور کې ور لګیدل نه کده لوور ولدا خوښسته ته په سنټر کورم کې ور لګیدل نه ته به مخبوط پاتې شي. دا قسم زده ته وایم د سنټر کورم ولګی ته به ور کېږي.
د وامینشنل ګون یو مشر می افتخار حسین د ایسای په خوانه مشر فیض حمید له وسلوالو سره په لوزنامو تورن کړه د ریپورت پیلرو. د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. د سیلانیو سیمو چترال کومراټو کلام خلک وایي سیلابونو یې ژوند ځپلی دی. یوه چترالی میرمن وایي
وہ سارے بچے سب عورتیں چیخ سے ہم پانی لے کر آتے ہیں پانی پینے کے لیے بھی لے کر آتے ہیں.
کاپی خبر کې د مفکوری په نوم د غیر دولتي ادارې د عدم تشدد غونډې په اړه هم یو رپورت درته لرو. بدرګه مو کوي دا مشاله رادیو د تاسو خبري غړي اوري. د کورمې په صدا کې د پاړه سمکنیو ولس د وسلوالو د بیرته ورته خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون د پریس کلب مخې ته ولاړ ول غوښتنه کوله چې د سیمې امنیت دې بحال کړي شي. بلخوا پوځي چارواکو ویلي ډیر زر به د سیمې امنیت پر ځای کړي. په پاړه سمکنیو کې دا وخت یو شمیر سیمې داسې دي چې د ځایي خلکو تر مخه د نامعلومو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د طارق اورګزین اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
د امن دا نارې په صدا کې وهل شوې. د جمعې پر ورځ د پړه چمکني قبیلې لسګونه خلکو پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلي. دوی سپینې جنډې او پوسټرو چتی کړي د پریس کلب ودانې مخې ته پر سړک ولاړ د خپلې سیمې امنیت بیرته بحالی غوښتنه کړې. د پاړه چمکني یوت یا ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته ویلي پر 12 اگست شاوخوا 400 وسلوال تر وتلو پس هغلته یو شمیر علاقې په خپل ولکه کې اخستي. کورمیوال وایي د علاقې په جمعتونو کې ډېر شوي وسلوال له خلکو په زور او زبردستۍ خوراک څکاک سیزونه اخلي او کسو کې ورته ورنکړي نو زبروي او دړکې ورکوي او زیاتوي. په سیمه کې هغوی له 2 ورځو وټلونکو گاڑو تلاشیانې اخستلو سلسله هم روانه کړې.
د 14 اگست ورځې نه خلکو خوشاله منځلې خوشاله منولې او مو سره چې کوم هلته حالات وو مو په خپل سترګو کتلو. مطلب چې کوم وسله افراد وو هغه کلو ته داخلېدلو یا مطلب کلو کې زور زبردستي هغو روټې خوړلو یا مطلب چې کوم بې ګناه خلک دي هغو زورولو. نو مو د 14 اگست ورځې مطلب مو دانه دي دغه کړي څه مو آزاد یا غلام یو.
کنی کی دا وغ بابرټن مڼې پیندې نختر پانا خدل کړي ددمیر کله صدو نواګې ډبډو سترتوي او یوشمیر علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه لا سلو رزو هغلته د مسلح نامعلوم کسانو عملدری قائم شوه. د جون په میاش کې هم دغه یاد علاقو ته وسلوال ورغلی ول، خو چې کله د خلکو تر احتجاجونو پس پوز هغل ته عملیات پیل کړل نو له هغه ځایونو هغوی وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ مقامي خلک په تشویش کې شوي. په احتجاج کې شامل د کوچی یو مدني فعال خواجه نهید وای کنن په پړه چمکنی کې د وسلوالو په ورتګ غلی پاتې شول، نو سبا د دوی نمبر دی خو کیو زی شول او موثر غږ پورته کړو نو منطقه یې لا بدمنه بچ پاتې کېدی شي.
نن راوځه د ټاپ په کور کې اور لګېدلې ده، که د لور ولا دا خواهش ده چې په سنټر کورم کې اور لګېدلې ده ته به مخپوس پاتې شي. دا قسم زه درته وایم چې سنټر کورم ولګېږي ته به اور کې سېزي. دا د چوک په دې باندې خوشحال نه شي چې نن په سنټر کورم کې د ما مور که د ما ورور موجود دی چې نن په تکلیف باندې دی دا ماته تکلیف دی.
پاړه چمکني د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې پر مخ ماندې تر حملې پس وسلوالو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه اچولې وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ساتلو لپاره د پوځي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لیات علاقې په زرګونه کورنۍ وتلې ول. که څه هم وروسته وسلوالو خپله قبضه پرېښودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونه د ورانېدلو په صورت کې ډېر نقصان رسېدلی و. ځایي اوسېدونکي او مدني فعال ورېښمین وایي دا څنګه خبره ده چې د پښتنو پر سیمه هر وخت جنگ تود دی، حالانکہ دغل تہز داس غٹا مسئلہ نشتا.
واگا بڈر کے 1965 کے 71 کے وڑ وڑ جنگونا شوی دی، ایک بڈر نے بالکل آمن دے آل تہی سانا اشتا پو ویزو پو پس پتو خالق جی رسی چی مو پڑوسی مل آم مسلمان دی پختانے دی افغانستان دے چی پدغ بڈر پندلاز کسون روشی تال تا موتی تسندر پروم کے بدمنی دے کسون نمرو کو یار خود دیت تو وقسی نورا مو پریدوا.
بلخوا پا دغڑا دا پوز دریز مخیطانہ دی رقلے خو پر پندلازم اگر دا یوسل دیار لسوینگ کرنک سوحیل بابر یا به غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو ور سره هم دومره فکر دی څومره چې ور سره د خپلو سرتېری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمواري ور په غاړه ده. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شر خوښوي غواړي چې اولې پوهه کړي، خو که نه پوهېږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د شمالي وزیرستان په میرلی کې د امن په نوم پیل شوې احتجاجي غونډه دوام لري. د غونډې ګډونوال او د جرګې مشران وایي چې هلته غځېدلې ګیس پایپ لاین پرې کول وروسته حکومتي او انتظامي جرګې ډاډ ورکړی چې نور به پر دغه نلیکه یا پایپ لاین تر هغې کار نه کوي تر څو چې وزیرستان ته د ګیس لاین ورکولو لیکلې ژمنې نه وي ورکړي. دوی وایي چې د امن پوز ډاډ ترلاسه کولو پورې به پرلت روان وي او زیاتوي چې هلته نوره ناامني او هدفي وژنې نشي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اوریدای شي.
په میرالی کې د ځایي خلکو سیاسي ګوندونو او اتمانځای جرګې شریکه د امن په نوم غونډه دوام لري. د غونډې مشران او اتمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې پرون د اګست 16 انتظامیه لخوا جرګه ورغلې ډاډ یې ورکړې چې په ګیس لاین به کار ولاړ وي تر څو چې پرلتوالو ته یې ډاډ نه وي ورکړې چې لومړی به ګیس ځایي خلکو ته ورکړل کېږي. د اګست 15 اتمانځای جرګې او یا د غونډې ګډونوالو دغلته د پاکستان نورو سیمو ته لېږدولو نلکې یا ګیس پایپ لاین یوه برخه پرې کړې وه. د جرګې ویان وویل چې حکومت د امن ټینګښت او وسایلو کې خپل حق ورکولو په ژمنه کې پاتې راغلی، نو احتجاج په توګه یې ګیس لاین یوه برخه پرې کړې او اوس به یې میرعلي څلور لاره کې د امن ډاډ ترلاسه کولو پورې پرلت روان وي.
بیا میشتا جرګه روغلله احسول او د تحریر په شکل باندې میشتا بیا دا اعتماد روړو چې دا کیم پیپ تو سه ډیمیج کړو دغه بندې وي چار نشی او میزه په هفته شه اننه اننه ټول وزیرستان ته د ګیس اپروول یاد ورکوي او آینده د پر پلان دادا ټول سیاسي پارټي ټول کومینا ټول اتمنځای د امن د پر د پسون په باره شوی ټول نو تجویز او خلی په د هفته شه اننه اننه د امن یو مضبوط پسون چګاوی د فوج نه یو یقیني قانوني آئینی د امن مطالبه وی.
پرلت کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران کارکونان او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ګډون لري. د ملي جمهوري غورزنګ د سیمې یو مشر واجد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دا من پوخ ډاډ غواړي تر دا انتظامیه په سټامپ پیپر پرلت نه ختموي عملی ګامونه چې حکومت پورته کړي پس به ولس مطمئن کیږي. دوی نور د هدفي وژنو د زغم نه دي.
سلویر پینځه جنوزه چګوی نه دوزګر کې میج په دې مند لکه د غروی لوري چې څه پیرې دا غریاست په دې میج مجبور کړه نوی چې دای د هدفي وژنې دازي ختم کو دای خپل پراکسیز د زوم سره ایسی.
د میر علی موسکی او حسو خیلو سیدون کی هم د ګیس نلکه استلو پاړه د جرګې پریکړه سره متفق نول او ویلی یول چې دوی یوازې د امن په نوم ناستی. د غونډې ګډونوال وایي چې نام نیو هدفي بریدونو مخنیوی لومړی غوښتنه ده چې د هغې د مخنیوي ډاډ به غواړي. د ذیلي انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. په وار وار یې ډاډ ورکړی حکومت د امنیت ټینګښت لپاره هر ممکن کوشش کړي. سو پورې چې دا ګیس خبره ده نو پرلت مشرانو ته یې ویلي چې څو ورځو کې به دوی لیکلې ډاډ ورکوي چې لومړی به ځایي خلکو ته ګیس هرو مرو ورکړل کیږي پس به دا ګیس په لاین نور وړاندې کار پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
د بره جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې زایولس د اگست په 14 په یوه جرګه کې له حکومتي چارواکو د امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. په جرګه کې برخه اخیستونکي ملک عصمت الله مشال اډیو ته وویل چې د پوځیانو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې اکثره وخت عام ولس او د دوی کورونه په نښه کېږي او دوی نور د دغو حالاتو د زغملو توان نه لري. د لغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې په بدر او ځینو نورو سیمو کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات ترسره کړي. بلخوا د سیمې نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې په دې اړه به له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اوریدل شي.
سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسدین کے دے جمے پترا ورز پیوا جرگا کے حکومتی چارواکیوں نے دے ضلع امن حالات شکاول غشتنا کڑی دو پدا جرگا کے برخا و خستین کئی بلے قسمت اللہ دیکھ پلے غشتنے پباراکش ویائی
بمباری وکڑا پداک مشمون داغا میکرل پداک مول دائے مڑکڑی دی پاراک داغا جرگا وکڑا دے کی کاڑی پسروی بندے گیگا خیل نگزان خیل کی کاڑائی درامن خیل ملک شاہ نظر خیل چپ بالی کو مند دا بدر مشہور دے دگ متاثر بند دا فیصلہ وکڑا مشرو نے
دے بدر سیمے پا جرگاکش برخا و خستین کئی دے سروکی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی خبر ہم اروئی
بندے بولے ہاں آ رہی بالکل دے خبر صحیح ہوئی حکومت کو بار بار ملی جی بیا ہوئی بیا ہوئی نہ پتہ جی علاقہ بدلی جی نہ پتہ علاقہ امن گرمی چکم روزی تیزاج ہو کی جلوس ہو کی ریزم اور کا سنسرا نوستائیں ہو کی وہ پلا غلطی ہو مانی گرمی سے چاہیے حکومت دنتی کوشش ہوتی چھ واتا دے 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 دا یا دے 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 گولے تو وجہ بندے نور خلتا ذرا برابر تکلیف ہونا والا
پا بدر کشے موجود خبریال انور مسجد وی آئی چھ دیسی میں زنے کلیے کشے ناسا ممنیاتی حالات پا واجہ خالق پکاڑے کولے بنے مجبور شوی دی
چکیم کلی دی ابو دی دو ایزینا طول ویسو بطراؤن دی خاص کر مانچوس و مجبوس بدر جوار ورطایی کنا دگنا خالق واپس راؤن دی نو پا دیکھ سی دی دگی خالقی کم روچی کنا و پا دیر غوصا خالص کاری جی و تا گلی هم دی گو دی دوسر برسانی گو الزام خالق یو پا کمات خودر بیتو لگوی امن رو وستال دولتا پا دا خیوش سی داد تو کور دی پس رو غلا یا بیا ویلا من نجوری جی نو دا یو غد سول خدا یا در دیو بار بار دا جمانی هادا یا جمیش مطلع دی تیر خو امن غوری پا دا غیلا کاش امن غوری
پا زیلاک شی دی پاوز چارواکیو لطرفا دی ام خالکو پا کورونا بنی دی مارٹر گولی ویشتلی پا بارا اکشیر یاسا هم ویلی شوی ندی خو مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائنده آصف خان سارا دی بدر سیمه جرگه غشتن پا براکشه تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل
زو ڈپٹی کمیشنر تا هم پاتا زده مطرم زو ڈریکٹ اس کے د بدر سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا د ضلع انتظامیه او پوز چارواکیو یې په کلیو باندې د مارټر ګولو استعمال بند نه کړي او په سیمه کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل. بیا وو یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تراتو چې تاسو تر دې مهاله د مشال رادیو موبایل ایپ ښکته کړی کنه، که مو نوی ښکته کړی همدا شیبه موبایل ایپ سټور ته ورشئ. احمد شاه چې څنګه تاسو طریقه وښوده، په دې طریقه زموږ موبایل ایپ ښکته کړي او بیا زموږ خپرونې پاکې رڼې د موبایل ایپ ته لارې واورئ. د وامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخواني مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید نه یوازې له اختیاراتو تجاوز کړی، بلکې وسلوالو سره یې لوزنامې هم کړې وې. نوموړي د اګست په 14 په منګوره کې د بابړې پیښې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې ویل چې پخواني پوځي جنرال ته دې له قانون سره سم سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د اګست په 12 ویلي وو چې د استخباراتي ادارې ISI پخواني مشر فیض حمید د درغلیو په یو مقدمه کې نیولی دی او له هغې وروسته د اګست په 15 د دې مقدمې په تړاو یې درې نور ریټایرډ پخواني افسران هم ګرفتاره کړي. پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. نور تفصیل له سواته نظامت خان راکوي.
د سوات په منګوره خادی حل کې جوړ کړی شوی د بابړې ورځ په مناسبت سره دستوره کې په سلګونو د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو او ځایي خلکو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ملک کې موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا کې ویل چې دې سیمه کې سیاسي اړې ګړې او بدامنی د تیر وخت عسکري قوتونو غلطیانې دي. د تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د یوې ایجنډې د لورې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړی، ځکه اوس په بند کې دی.
په پاکستان کې د پرایویسي د تنهایۍ نه نجات پیدا شل د تقریبي کړی بلیکمن د پاره د ټول چې دې ډي جی آی سل نو دغه د خپل فور د طاقت نه ناجنه پیدا وشه کیمرې وي زه په دې تقسیم کړې وي او خلکو ته ویل چې د چا ویډیو جوړوئ جوړه کړئ یو مال راوړی نن هم دلته د سره ټولې ویډیوګانې پرتې دي او د یوازې داسې نه چې د مخالف د خپل وسره پرتې دي.
اونډه ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکرتر شاه حسین یوسفزی تورونه ولګول چې په افغانستان کې 40,000 پاکستانی وسلوال بیرته پاکستان ته راتلو لوزنامه ولې شوې او دغه په کوم شرطونه شوې. دی وایي دغه لوزنامه په خواني استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کړی و. میا افتخار حسین په دغه مهال ویل چې پخوانی ISI مشر جنرال فیض حمید چې دا وخت د پوست په بند کې دی، هغه یو سیاسي پارټي مخې ته راوستو لپاره کال 2014 کې ټاکنو کې دوی پارټي داسې حال ته راوستې وه چې د امنیت په نوم د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو سیاسي کمپاین نه شو کولی. جنرال فیض ګڼ ناقانوني کارونه کړي، حکومت دې ورسره د قانون مطابق عمل وکړي. پخوانی د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د سپریم کورټ په حکم حکومت نیولی او د پوځي قانون مطابق کورټ مارشلي روان دی. په دا اړه بعض سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف چې هغه وخت یا تن په اوهده و د هغه نه د لا تعلق اظهار کړی. پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د نیولو وروسته په دا اړه څه موقف تر دې دمه نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو.
دا مشال رډیو د تاسو خبري غړې اوري د خیبر پختونخوا د دیر ضلع او ځنو نورو سیمو د مقامی حکومتونو استادو د بلدیات تو قانون په خپل اصلي بڼه کې د بحالولو او د مالی او انتظامی اختیاراتو ورکولو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. د تحصیل چیرمینانو خروالانو اکشن کمیټې په دې لړ کې د اګست پر شلمه د نوې تګلارې جوړولو لپاره یو غونډه هم رابللې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرې سمودې راهیسې د بلدیاتي حکومتونو غړي احتجاج کوي او وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه پوره کوي او نه ورته د پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو بلدیاتي غړو ویلی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ورسره د فنډونو او اختیارات ورکولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د تحصیل چیرمینانو په اکشن کمیټه کې شامل د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان د اگست په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه کلونو کې په یو شمیر احتجاجونو سربیره د دوی د انتظامی او مالی اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو جاری کولو مسله نه ده حل شوې، نو ځکه دوی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غونډه رابللې ده. خود بټګرام ضلع یو تحصیل چیرمین عطا الله خان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري د اگست په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ورسره ژمنه کړې ده چې دوی ته به زر تر زره د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګي جاری شي. عطا الله خان زیاته کړه چې هغه پخپل هم د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غړی دی، خو هغه په دې خبره متفق نه دی چې په دې مسله دی دوی د حکومت په ضد احتجاج وکړي. په پېښور کې خبریال او شینونکو عرفان خان وایي پاکستان تحریک انصاف چې په 2015 کې کوم بدلیاتی نظام را جوړ کړی و او بیا روستو چې په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې بدلونونه وشول، نو بیا هم دغه ښه بدلیاتی قانون و، خو چې کله په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ته د توقع مطابق بریا ترلاسه نشوه، نو تر اوسه پورې په پښتونخوا صوبه کې د هغه ګوند حکمرانان بلدیاتي نمایندګانو ته د مالی پانګو ورکولو نه ډډه کوي.
اوس چې کوم بلدیاتي نظام روان دی، دا هم یو ښه مضبوط بلدیاتي نظام دی. په کتابونو کې چې موږ وګورو، د دې چې موږ کم قانون جوړ شوی دی هغه وګورو، خو بدقسمتۍ نه دې ته پیسې نه دي ملاو، دې ته فنډ نه ملاو. د هغې بنیادی وجه دا ده چې چونکې تحریک انصاف حکومت و دلته، او د دوی خدا خیال و چې دوی به په پوره صوبه کې بلدیاتي نمائندگان د دوی خواقه شانتې ونه شوله، حکومت هم دا فیصله وکړله چې دوی له اوس فنډ نه ورکوو.
یاد دې وي چې په 2021 او 2022 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دوو مرحلو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د تحصیلونو ترڅنګ د کلو او چم گاوند په کچا په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 200 زره بلدیاتي نمائندگان منتخب شوی وو، خو د بلدیاتي نمائندگانو په وینا دوی ته تر دې دمه د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پنګ نه دی جاری شوی، او نه دوی په لاندې کچا د پخوا پرنګ انتظامی او مالی اختیارات لري.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
درنو اوریدونکو، د خبری غړی نیمای برخې ته رسیدلې یو پامکه لندو خبرنو ته. د خیبر پختونخوا د کورمې په صدا کې ځایی ولس د نامنې خلاف مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو ګڼو خلکو ګډون وکړ او د سیمې د نامنې خلاف اول په د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف نارې ووهلې. د اګست په 15مه د سیمې یو پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي وو چې د سیمې امنیت ساتلو ته دوی ژمن دي. اسلام آباد ترهګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر جیل ته ولیږه. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولیږي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولی و. عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته دی له قانون سره سما سزا ورکړل شي. می افتخار حسین پرون په منګوره کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. جنرال فیض حمید د اګست په 12مه نیول شوی. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و. یو نږدې خپلوان یې فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لري. د طالبانو حکومت سبا د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې په نبتي انومي ښار کې د اوسېدو په یوه ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور زخمیان کړي دي. د خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس NNA نن د اګست په 12مه ورکړی دی. بلخوا اسرائیلي پوځوایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نښه کړی چې د حزب الله وسلوالو په استعمال کې و. د مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې دویم برخه ته راورسیدو. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه لرو. شروع به د دې رپورټ نو کو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا دانو یا منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس ته مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. WHO د اګست په 14مه بخنه غړم د اګست په 14مه د ناروغي پر نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنې موضوع بلله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپرېږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګولیاز د رایټرز خبري اژانس تر راپور پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپرېږي. دا په تیرو دو کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا PHEIC د WHO تر ټولو لوړ خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د WHO اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغۍ کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان 2 کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسینو وروسته تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنۍ وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 10000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1200 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوری وي لکه څوک HIV لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بېکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې، او اوس له ختیځ کانګو څخه روانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2022 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایمپاکس سره د مبارزې لپاره د 40 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه، او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوجیک جوړې کړې وي. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده، او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سي هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایمپاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني، او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خو دا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي، او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډېره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت په 15 وزارتونو کې د 28 څانګو تړلو پریکړه کړې ده. لدې سره به په ملک کې یو نیم لک دولتي پوسټونه یا بسونه ختم شي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په 14 اگست په یو غونډه کې وشوه. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د 2 اربع ډالرو قرض اخیستو لپاره تړون کړی دی، او د هغې ادارې په غوښتنه د خپل خرڅ کمولو هڅه کوي. د دې پریکړې په اړه اقتصاد پوهان جلا جلا نظرونه لري. تفصیل یې د راشد خټک په رپورټ کې اوري.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په 15 وزارتونو کې 28 شعبې وتړي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې یوه غونډه کې په 14 اگست وشوه. د پریکړې موخه دولتي خرڅونه کمول دي، او د دې سپارښتنه هغه کمیټه کړې وه چې حکومت په اقتصادي چارو کې د اصلاحات راوړلو لپاره جوړه کړې وه. دغه تړل کېدونکې شعبې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت، د ریاستونو او سرحداتو وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، د پیداواري توکو وزارت او د صحت په وزارت پورې مربوطې دي. د وزیر اعظم له دفتر څخه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې دا سپارښتنه هم وشوه چې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت د ریاستونو او سرحداتو وزارت سره یو ځای شي. د دې 28 شعبو په تړلو سره به یو نیم لک پوسټونه هم ختم شي. حکومت د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 2 اربع ډالر اخیستو لپاره تړون کړی دی. IMF د حکومت نه د خرڅونو کمولو او د ټیکسونو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت د IMF په غوښتنه وزارتونه یو ځای کوي او پوسټونه ختموي، په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل
IMF کړه هم داسې خبره نه کوي. هغه د چا په انټرنل سیزنو کې ګوتې نو هغه هغه تاسو یو براډر گائیډ لائنز درکې، نو هغه دې ته هم گائیډ لائنز ورکړي، او ته دا ویلې دي چې ګوره ستاسو د ټولو نه غټه خبره دوه دي. یو دا چې ستاسو ایکسپورټ نه تیزیږي، او دویمه خبره دا ده که فارن ایکسچینج له ناراضي نه تاسو مونږ له راځي. دویمه خبره دا چې ستاسو چې کوم د معاشي بیماری ده هغه ستاسو انکم کم دی او خرچ هم ډیر، نو هغه بجټ ډیفیسټ دی ته وي
ځنه ته جنګران ویره سرګندوي چې دغه پریکړې له عملي کېدو وروسته به بیروزګاری زیاته شي او خلک به احتجاج پیل کړي، خو ځنه د دې نظر مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه‌نگار خلکیانی مشال رډیو ته وویل چې حکومت خپلې خرڅې نه کموي. په دې اوسني بجټ کې هم د پارلیمان، د وزیر اعظم د کور او د صدر د کور خرڅ زیات شوی دی، خو په عام اولس زیات ټیکسونه لګول شوی دي. خالق یعنی ادعا وکړه چې د پښتنو په ختمولو سره به بیروزګاری نه زیاتیږي.
یہ والا جو کام تھا جو منسٹریز کو مرج کرنا یا ان کو صوبوں کے حوالے کرنا یا یہ تو
دغه کار چې وزارتونه یو ځای کړی او یې صوبو ته حوالہ کړی خدا تعالی سم ترمیم نه پس د نن 15-18 کال په خوا په کار چې شوی وای د سره بیروزګاری نه زیاتېږي. دوی پریکړه داسې کړې ده چې کوم پوسټ خالی کیږي په هغه به بل څوک نه اخلي او کوم خلک چې ریټایر نشي او پاتې شي هغه به یو صوبو ته ورکړي او که صوبو انکار وکړي چې موږ خپل برتیاني کوو نو بیا به دغه نور وزارتونه کې خالی شوی ځایونه ته
ولیږي.
حکومتی سرچینو مشال رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې په دې یونیم لک پښتنو کې ډیر لا بخوار سي خالی دي او په دې کارکونکو چرواکو د ریټایر کېدو نه پس نوی خلک نه دي ګمارل شوی. دوی وویل چې په روان مالی کال کې به د پریکړې څخه خاص ګټه یا تاوان نه وي، البته پر راتلونکي کال کې به د په وجه د حکومت خرڅ کم شي او اقتصاد ته به یو څه ګټه ورسیږي. د یادونې وړ ده چې حکومت ته هغه سرکاري ادارو او کمپنیانو خرڅولو او شخصي کولو پریکړه هم کړې ده چې تاوان کوي. په دې حق له کار روان دی خو له کومه اداره خرڅ شوې نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا تاسې خبرې غړې اوري. د پنجاب حکومت دا غو خلکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو کم بجلی مصرفوي د بجلی د ارزانه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د اعلان سره سم دغو کسانو ته به فی یونټ 14 روپۍ ارزانه بجلی ورکول کیږي. پخوانی وزیر اعظم پرون د دې اعلان پر مهال وویل چې حکومت به د پنجاب صوبې غریبو خلکو ته د ارزانه بجلی ورکولو په خاطر د 50 خرب روپو سبسیډي ورکوي. خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د حکومت دغه پریکړه غندلې ده. د خیبر پختونخوا ولس او سیرون کې وایي کده پنجاب حکومت غریب خلکو تارزانه بجلی ورکول شي نو ولې د دې ځای حکومت دا ګام نه چتوي. د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان رپورت لري.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میاں محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولستا ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 50 خرب روپو سبسیډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاویږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د دې لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیايي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي. نو د پیپلز ګوند صوبایي سملې غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دي.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه یار. نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پکې او مزه هم پکې. دا خو د قانون قدرت ده کنه وینه سبب لوز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګوره پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې ستیاری وکړه سه هم ورکوم کو اوس ځان مطلب چې کنه مونږ دې آئینی باغونه د مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نو خو سنشته.
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکونکو خبريال فواد یوسفزه چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سیوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نو موږ وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته وړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صوبه حکومت
کې پی کې بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 10 روپۍ او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې چې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه ده ته دینا په 3 روپۍ یو یونټ پیدا کیږي. نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپۍ او په او یا پیسې او دا طرف نه پکې شاملېږي په 3 روپۍ. نو کې پی ته مکمل بجلی فریم کې کنه نو بیا پکې دی نقصان نشته ده چې موږ بجلی کم از کم دی وخت کې 3.5 میگاواټ پیدا کو هایډرو چیر ټول نردانه بجلی ده کنه او زمونږ صوبې ټوټل ډیمانډ چې کم ده هغه ده 2.5 میگاواټ خو موږ 2.5 نه راګي موږ 1.5 میگاواټ راګي. نو دی دا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي. نو زمونږ بجلی کې رقم دو ډیر گنجائش ده د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
دا خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومو لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیال یې ویل چې اسلام آباد کې مصروف دي او زر وخت خبرې نشي کولی
او د میا د مشرف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خوده او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کوم چې 8.25 ارب روپۍ دی. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپۍ سبسډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو 13 ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطا سره د ټکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 30 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 15 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 5 بجو د سیلګری لپاره د خیبر پختونخوا مشهور سیمې چترال، کومراټ او کلام د موسمیتی بدلون په ضد کې دي. چترال او کلام کې سیلاب د ځایي اوسیدونکو ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړی دی. د چترال او کلام سړکونه وران پرته دي او کورونه هم د اوسیدو جوګه نه دي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته د خیبر پختونخوا یو ویش خبریالانو د دغه سیمو دوره کړې ده، چېرته چې دوی د سیلاب متاثرینو سره لیده کاته کړې دي. سیمو کې د موسمیاتي بدلون څه صورت حال دی زموږ خبریاله خالد دنیاس تفصیل راکوي.
چترال، کالام او د کومراټ په شمول د خیبر پختونخوا غرونه د نخترو او وورونه محروم شوي. د غزایونه چې به ورته د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو سیلګري هم راتلل، نن وختونه د تودوخې د زیاتېدو له امله هغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیره ټیټه شوې ده. هغلته وورې ویلې شوي، سړکونه او روغ کلي د سلایډینګ یا غر د خوېدو د امله خراب شوي دي. د چترال لری پرتو سیمو اولس د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او سیلابونو یې ژوند نور هم د کړاو سره مخ کړی دی. د ډان ورځپاڼې خبریال محمد اشفاق چې دوره کوونکی یویش صحافیانو کې شامل وو، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې موسمیاتی بدلون د کومراټ غوندې سیمه دومره متاثره کړې ده چې هلته اوس خلک د اگست میاشت کې پکې لګی. دی وایي سیلابونو لوجی سړکونه وران پراته دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
چې دا کومه ووره ویلې کېږي او هغه کې لیک جوړ شو، هغه په یوځای بس ټوکي، د دې د وجه ډېر زیات فلډ راځي او چې د دې انفراستراکچر دی، روډ دی لګیا دی یا واټر چینل دی یا داسې د دې اګریکلچر لین دی، هغه لږ ډېر زیات متاثر کیږي. په چترال کې هم داسې نوٹ کړی دی چې کم د فلډ چې کم دی هغه ځمکې یوړي نو ډېر داسې خلک لګیا دي چې هغه مایګریټ کیږي خپل ابایي کلي چې هغه پرېږدي.
شیبا حیدر پیښور کې د جیو ټی وی سره خبریالی کوي. دا وایي کسهم یاد سیمې د موسمیاتي بدلون نه ډېری متاثر شوې دي، ولی حکومت لخوا د سیمو کې څه قسمه اقدامات نه دي شوي. سیلاب او موسمیاتي بدلون د خزو ژوند څنګه اغیزمن کړي په اړه شیبا حیدر وایي،
هغه خزو دا خبره پوره چې دا سیلابونه راشي زمون کورونه تباشي، انفراستراکچر زمون تباشي وي دي، ماغه ته پرابلم چې حکومت طرف نه څه اقدامات نه دي شوي. د حکومت ته پکار ده چې په دې علاقو کې دراشي دلته کې د هیلث فسیلټیز ورکي چې کوم دلته کې سیلاب نه متاثره ځلا دي، دلته د بحالي کارونه شروع کی چې کوم دغه خلکو چې سخت ژوند تیری لګیا دي هغه ژوند ته خلکو آسان شي. لارې دلته ټیک نو پلونه خراب وو ته وبو مسله وه.
د چترال ریشون سیمي یو زنانا ډیره وارخطا ښکارېدله. د کور حالت یې خپل حال ویلو چې سیلاب ډیره اغیزمنه کړې ده. د مشال ریډیو ته وویل په 26 جولای د شپې دا بچو سره اودوا چې سیلاب لکه د زلزلې راغلو. دا وایي چې چغې کړلې او د کور نه ووتل. د کور د ضرورت سامان لکه کمبلې، جامې، کارپېټي او بلستنی بهر پرتې وي، کومې چې دوباره د استعمال قابل نه ښکاري دي.
اوس ساره بچي سب عورتین چیخ کې
هغه ټول ماشومان او مونږ خځې چغې وهلو سره بهر ووتو. دلته پولو ګراوند دی، مونږ ټول دلته لاړو چې بیا رالو. زمونږ دا کور ټول د سیلاب د اوبو نه ډکو، ټول سامانونه هم خراب شول. مونږ د څښلو اوبه نشته، د جامو وینځلو دپاره هم اوبه نه لرو. مونږ په خپلو پیسو اوبه راوړو او د څښلو دپاره هم
لہٰذا لی چھپی خبر کی یو خبریال دے وائی موسمیاتی بدلون دا وقت چترال دیر او سوات تر ټولو لویا مسله ده. عام اولس د موسمیاتی بدلون په اړه څومره پوهه لري په اړه نوموړی وایي.
د مختلفو خلکو سره خبرې موکړې، خلک اوس هم په مجموعي توګه د ماحولیاتي تبدیلۍ نه خبر نه دي چې را ده څه کیږي او موږ سره سره روان دي. وقتی د دې مسلې حل خو راوباسي، خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه د حکومت سره شته، نه د دغه ځای د خلکو سره شته. څومره چې په موسم کې شدت راځي، د دغه ځای زرګونو نه په لکونو خلک نیخ په نیغ د هغوی ژوند د دې نه متاثره کیږي.
که څه هم د ملګري ملتونو پرمختیایي پروګرام کلافټو لاندې چترال، سوات او دیر کې د سیندونو غاړو ته حفاظتي پشتۍ، په غرونو د بوټو نالولو تر څنګ متاثرینو ته ځمکې کرلو دپاره تخمونه او نور ضروري سامان ورکړل شوی، ولې د موسمیاتي بدلون نه متاثره دغه خلک حکومتي مرستو ته هم اړتیا لري؟ خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتریخیس دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د مشال ریډیو د خبرونه څنګه دا په نورو خبرونو سره نظر لرئ نو تاسو موږ ته غږیز پیغام راولېږئ، خپل نظر را سره څرګند کړئ. 00 340 93 6 4 9 دا د واتس اپ نمبر دی، په دې باندې غږیز پیغامونه را لېږل شي. دا پیغامونه موږ د مشال په نوم خبرونه کې هم د تخبرو او د خبرونه د هر خالی په ورځ له 5 نه تر 6 بجو پورې تاسو اورېدل شي. اوس خبري غړې کې نو رپورټونه د پیښور کمشنر ریاض سید له دفتره د اگست په 14مه مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پیښور او تورخم ترمنځ د گاډو بیروبار کمولو او ترافیکي ستونزو هوارولو لپاره د خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري په پروژه د کار تیزولو لپاره د ټولو اړوند ادارو سره یو غونډه کړې ده. په بیان کې راغلی چې حکومت غواړي په دې منصوبه کې شامل په خواوشا 30 کیلومتره سلوروی سړک باندې زر کار پیل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنعتونو خونی عہدیداران او سوداګرو ویلي چې دې کار سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حالې ځلې اسانه شي، بلکې منځنۍ اسیا ته به هم د خلکو رسایي اسانه شي. فرهاد شینوار د نور تفصیل سره.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې به د پیښور او تورخم ترمنځ د اکسپرس وی په نوم خواوشا 30 کیلومتره څلور رویا سرک جوړوي. په دې لړ کې د پاکستان د سرکونو کمی ادارې نېشنل های وی اتارټي، د خیبر پختونخوا خوا پرمختیایی کارونو اداره، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، خیبر پختونخوا اکنامک زون او د دې منصوبه کنسلټنٹ یا مشاورتی اداره او د ادارانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې او فیزیبیلیټی رپورٹ په زر جاری شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې د نو سرکونو جوړولو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي، بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د سوداګرو رسائی اسانه شي.
چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور جوړ شي نو د تجارت لارې به اسانی شي، د زوړ سرک به د وطن او د کلی په استعمال کې راشي، او خیبر پاس اکنامک کوریډور چې کوم دی نو دا به د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر مفید ثابت شي. خو کدا عملی طور باندې اوښواله دا پروجیکټ چې کوم دی، دا د خیبر نه تخته بیگ نه والا تورخم پورې سلور روی سیده سرک دی.
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل د پیښور او تورخم ترمنځ سرک باندې افغانستان ته بار وړونکو ګاډو لوی کتارونه جوړ شوي، او که دې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي نو ټرافیکي ستونزې به ورسره هوارې شي او د ډرایورانو کړاو به ورسره ختم شي.
تورخم نه تر شاګۍ علي مسجد پورې چې کوم د ګاډو لاینونه ولاړ وي او هر وخت د ټرافیک مسله تر جوړوي، نو ټرافیک کنټرول کولو کې به ډېر مددگار ثابت شي. دا روډ د ایکسپریس وی په نوم باندې پېښور نه تر تورخامه پورې 47 کیلومتر کدا منصوبه ملي شوه، دې سره به پاکستان افغانستان په تجارت باندې ډېر ښه اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنټ او منیجمنټ کمپنۍ چارواکو ویلي چې دا منصوبه د نړیوال بینک په مالی مرسته جوړیږي او دې لپاره څه باندې 450 میلیونه ډالره منظوري ورکړل شوې، او دې منصوبې لاندې نه یوازې سرکونه جوړیږي بلکې انډسټریل زون، بارډر مارکیټونه یا منډیانې، د بجلی ګریډ سټیشنې، او ځوانانو لپاره د تجارت او هنرونو د زده کړې پروژې هم پکې شاملې دي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پېښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه چې د مفکورې په نوښت د اګست په 13 پیل شوې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. د مفکورې مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره دا ډول غونډې اړینې دي. په غونډه کې پر میرمنو، نرښځیانو او د ژوند پر نورو طبقو د تشدد د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه د مفکورې غونډې ته ورغلی او نور حال به د هغوی په رپورټ کې اورو.
دا پاپی خبر مفکوره کی د عدم تشدد پاړه غونډه دا چې مقصد یې عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. د ورځنۍ غونډه د اګست په 13 تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام ولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکی او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
مونږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې تر ډاډه کارم کولې شي، تا سره د زیان ډیر سویم نو ویر هم نی اثر هم زه چاده نه کوي، او د تشدد لپاره به ته د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې ولس تا سره ملګری کیږي، خو د تشدد په لار باندې ولس تا سره ملګری کیږي نو.
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په 1300 کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2023 پورې په خیبر پختونخوا کې له 1.5 زیات نرخزیان وجلی شي، او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپلو رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد ده چې دینو ذهنی هم شروع دي په موږ باندې، جسمانی هم شروع دي، او کم چې کم عمل کې موږ وسیګو او چې یاره د آزاد دینو الته موږ پابند یو. کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته ده هغه اویرنس تو نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دي، خو ډیر کار چې دی نو هغه موجوده ګورنمنټ کې هم پکار دي او موجوده عوامو کې هم پکار دي. عوامو کې په معاشره کې
ونڈکی شریک د ایڈورڈز کالج استاد ڈاکٹر سمیع الدین مشال ریڈیو ته ویل چې پنن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي، باوجود لدی چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د اسمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زګړم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کې دي شي، د خبرو اترو ترلارې د یو بل د اوریدو زغم پیدا کې دي شي، او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقوقو د غوښتلو، د انسانیت د خدمت د پاره، د ټولنیز کامی شعور د ارتقا د پاره، د اغه لپاره دغه قسمه ناشته یو ډیر غټ شعور او ورکړو کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځ او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلاره ټاکلې وه، خو د ځینې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.